قلمونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې دی خبري مجلې ته مو ز فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سم بلخت حرکلی کوم مجلې په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وايي په افغانستان کې د میلیونونو وګړو د خوړو نخوندي توپ ته په پام اړتیا ده چې عاجل اقدام وشي. اوچا نن په ټویټ کې ویلي کله چې خلک په افغانستان کې د قطع لپاره د مخکینی خبرداري سیستم په اړه پوښتنه کوي، بوکو ټول باید هغه شپږ میلیونه وګړي په پام کې ونیسي چې په اوس وخت کې په بیړنۍ کچا د خوړو له نخوندي توپ سره مخامخ دي او دا زموږ لپاره سور څراغ دی چې باید منتظر پاتې نه شو او اقدام وکړو. اوچا پرون سیشن بی په یو بل ټویټ کې ویلي و چې په روان 2023 کال کې په افغانستان کې 28 میلیونه وګړي مرستو ته اړ دي، خو زموږ شریکان یوازې 28 میلیونه وګړو ته نیمړتوب ورکړی دی چې مرستې ورسوي. اوچا همدارنګ ویلي چې دا کار هله شونې ده چې کافي بسپنه د لاسرسي وړ وي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د 4.6 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې ده. د بدخشان په افتل ولسوالۍ کې د یو کور د چته د نړېدو په پیښه کې یو تن مړ شوی او څلور تنه نور ټپیان شوي دي. په بدخشان کې طالبان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مازودین احمدي ویلي چې دا پیښه تېره شپه د مزارې افتل پایان په کلي کې هغه مهال رامنځته شوه چې د یو کور چته د سخت ورخ له کبله راپرېوته. تر دې مخکې چارواکو پرون سهار د دې ولایت په راغستان ولسوالۍ کې د واورې د ښویېدو په یو پیښه کې د درې ماشومانو د مړه کېدو او دوو تنه نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و. د رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیه او زلزلې او سوریې د زلزلې د مړو شمیر له 1300 څخه اوختی دی. د ترکیه دولتي راډیو ټلویزیون د ټي آر ټي نن راپور کړی دی چې د فبروري د شپږمې د زلزلې په نتیجه کې په دې هیواد کې تر دې دمه له 15000 د زیاتو خلکو او په سوریې کې د نږدې 6000 کسانو مړینه تایید شوې ده. فرانس پرېس خبرې ژانس الجزیره او بي بي سي هم ورته ارقام خبرې کړې دي. په عین حال کې د سوریې شمال ته د مرستو د رسولو لپاره یو نوې لار چې د بشر الاسد د رژیم خلاف د مخالفانو په ولکه کې ده خلاصه شوې ده او له دې لارې په بشري مرستو بار یولس لارې سیمې ته رسیدلې دي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا فوندرلین وایي دا ټولنه به د نوموړي ځل لپاره د هغو بندیزونو وړاندیز وکړي چې په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې ښکېله د ایران ادارې پکې پنخه کیږي. نوموړي نن د اروپایي کمیسیون غړو ته وویل چې په دغو بندیزونو کې به د ایران د سپای پازران انقلاب له سواک سره تړلې ادارې پنخه شي. د اروپایي کمیسیون مشر همدارنګه وویل چې په دغو بندیزونو کې به د ډرون الوتکو مزایلو او هلیکوپټرو په ګډون نوي سوداګریز بندیزونه او د ټیکنالوژۍ د صادراتو کنټرول شامل وي. واشنگتن اتیره مش خبرداري ورکړی چې مسکو او تهران په روسیې کې د بیپلو ټالوتوکو د جوړولو د یوې فابریکې تر جوړولو پر جوړولو غور کوي. ویل کیږي چې روسیې د اوکراین په جګړه کې تر ډیره د ایران ساخت ډرون الوتکو څخه کار اخیستی دی. او د ناتو دفاع وزیران نن داسې مهال د دویمې غونډې لپاره تیاری نیسي چې اوکراین له خپلو لویدیځو متحدانو د وسلو د تمویل د چټک کېدو غوښتنه کړې او روسیې هم د اوکراین په ختیځ کې پر محاصره شوي بخمود ښار حملو ته زور کړی دی. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو پرون سه شنبې د غونډې په لومړۍ ورځ یو ځل بیا له دې سره لیوالتیا ونښوده چې اوکراین ته جنګي جیټ الوتکې ورکړي. خبرونه مو واوریدل وړاندې مجله کې درڅخه مطالب لرو. د طالبان د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي حکومت باید د خلکو نظرونو ته درناوی وکړي او د هغوی مشورو ته غوږ ونیسي. په وروستیو کې ډېر طالب چارواکو ورته څرګندونې کړي دا چې دا ډول څرګندونې په څه معنا دي وړاندې په مجله کې به په راپور او تحلیل کې درته ولرو. د ماشومانو د ژغورنې صندوق وایي په افغانستان کې ماشومان د سړې هوا له کبله د مړینې په حال کې دي. چې ولې د دې صندوق او د نړیوالو مرستې د افغان ماشومانو لپاره کافي نه دي دا به هم درته په راپور کې ولرو. د راپورونو پر بنسټ په وروستیو څو میاشتو کې د ځانوژنې پیښې زیاتې شوې دي. دا چې ولې خلک ځانوژنې ته مخه کوي په دې اړه به هم درته وړاندې یو راپور ولرو. په نړیوالو مسایلو کې نن د بلجیم په بروکسل کې د اوکراین په اړه ناسته ده. دا چې په دې ناسته کې د اوکراین د جګړې په اړه په کومو مسایلو بحث کیږي دا به هم درته وړاندې په راپور کې ولرو. د افغانستان او سیمې د نورو مسایلو تر څنګ نړیوال مسایل به هم تم شو. ملتیا مو غواړم.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بې بیا هم ستړي مشي. د طالبانو حکومت یو شمیر لوړ پوړي چارواکي وایي باید د خلکو مشروع غوښتنې واورېدل شي او د ملت افکارو ته درناوی وشي. دغه طالب چارواکي یاد څرګندونې په هغې غونډه کې وکړې چې نن په کابل کې د سلواغې د شپږویشتمې له افغانستانه د پخواني شوروي ځواکونو د وتلو په مناسبت جوړه شوې وه. خطر پر دې سره سره همدا شېبه په سټډیو کې مل شوی. پر دې صاحب، ستړی مشي، تاسو راته ووایي چې نن کومه غونډه چې په کابل کې جوړه شوې وه، طالب چارواکو پکې نورې څه ډول څرګندونې کړې دي؟
سلام فرید جان، تاسو ته لیدونکو او ریدونکو ته د افغانستان روان وضعیت د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو ته نارضایتیو او شکایتونو په دوام نن یو شمېر طالب چارواکو په هغه غونډه کې چې د چهارشمې په ورځ کابل کې د سلواغ د شپږویشتمې له افغانستان د پخواني شوروي ځواکونو د وتلو په مناسبت جوړه شوې وه، په ملت باندې په ټولو باندې غږ وکړي چې باید د ملت غږ واورېدل شي. د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شیخ شهاب الدین دلاور په دې غونډه کې وویل چې نظام او لاسته راوړنې هغه مهال ساتل کیږي چې د خلکو افکارو ته درناوی وشي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د دفاع سرپرست مولوی محمد یعقوب مجاهد هم په دې غونډه کې د خبرو پر مهال دوی د نظام پر ساتلو له ټینګار سره وویل کوم کسان چې د نظام د بدلون په لټه کې دي باید بدلی وړاندې کړي. یعقوب مجاهد چانو مونخست خود طالبان طالب چارواکو ته په خطاب کې ویل چې باید جګړه او بدبختی دراوستلو لپاره کارونه کړي او د اصلاحاتو لپاره د هڅو ترڅنګ باید غرور او تکبر ته هم مخ نه کړي. دا په داسې حال کې چې روانې ونې کې څو طالب چارواکو نور هم ورته انتقادونه کړي. طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د شنبې په ورځ په هغه غونډه کې چې په خوست کې د دینی عالمانو او د حافظانو د فراغت په اړه جوړه شوې وویل چې اوسنۍ وضعیت د زغم وړ نه دی. له دې وړاندې یو ورځ وروسته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي هم ویلي وو چې د یو مفتي دنده یوازې د بندیزونو لګول نه دي او باید تګلاره هم وړاندې کړي. خود طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد کوم ځنګړی کس د نوم نه اخیستلو پرته د رواني ونې د یک شمې پورز ویل چې پر امیر یا پر کومبل دولتي چارواکي باید انتقاد په پټه مطرح شي. دا انتقادونه داسې محل کېږي چې د طالبانو مشر ملا حبت الله خونزاده چې تر اوسه رسنیو ته نه دی راڅرګند شوی پر خوځو د بندیزونو د لګولو او نورو فرمانونو له کندهار ورکوي. مخکې لیدې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تنگزي د طالبانو د مشر لوري د نجونو پر زده کړو د بندیز پر لګول انتقاد کړی او ویلي وو چې د اسلام له نظر زده کړې پر ښځې او نارینه فرض دي. بلی فرید جان،
ډیره زیاته مننه. کور ودانه خاطر پر دې سو چې نن د سلواغې د شپږویشتمې په ویاړ جوړه شوې کومه غونډه کې چې طالب چارواکو څرګندونې کړې وي د هغې جزئیات موږ سره شریک کړه. په همدې موضوع به تم شو د سیاسي چارو کارپوه اسحاق قطمیر ته به وشوات. مر صاحب، تاسو ستړي مشئ که تاسو راته ووایئ د پر دې صاحب خبرې تاسو واورېدلې نن کومه غونډه چې جوړه شوې وه د قانون او پټرولیم وزیر او همدارنګه د دفاع سرپرست وزیر پکې څرګندونې کړې وې او دوی ویلي چې باید ملت مشروع غوښتنو ته توجه وشي. دا نمړی ځل نه ده چې دا ډول څرګندونې کیږي. دا ډول څرګندونې په ټوله کې په څه معنا دي او دوی غواړي چې چا ته دغه خبرې واوروي؟
مننه تاسو ته، سلامونه او اوریدونکو لیدونکو ته نیکې پیرزینه. باور به داسې دی چې دغه اختلافات خو ډېر له وخته د دوی په منځ کې لیدل کېدل، خو د دې څرګندول دومره اسانه کار نه و. خو پسل یو نیم کاله اوس د هفته دوی ورسېدل چې دغه په مستقیمه توګه رسنیو سره دوی خپل نظر او انتقاد شریکوي. زه فکر کوم هغه طالبان چې دوی مذاکرات کول امریکایانو سره او نړیوالو سره، دوی په دغه مذاکراتو کې یو سلسله وعدې او تعهدونه نړیوالو سره کړي وو چې تر اوسه پورې نړیوال قانی نه دی چې ګویا طالبان دغه تعهدونه پر ځای کړي دي. نو ځکه دغه یو بین المللي فشار هم دی د طالبانو په حکومت باندې او داخلي فشار هم دی. خلک هم د دغه حالت نه ډېر ناراضي دي. خلک کار نه لري، تعلیم بند دی، جنکیانو تعلیم بند دی، همدغسې ښځې کارونو ته نه پرېښودل کیږي، تعزیرات ورځ تر بلې په خلکو باندې ډېر دی. دغه ستونزې دي چې هغه څوک چې ګوري ته واقع بینانه نظر وشي واقعا دغه اوسنی ستونزې دي چې د
افغانستان په وښنه سره په ټوله کې وایو کله چې طالبانو د تر جمهوریت پر ضد باندې جګړه کوله هلته حقانیانو یا دا چې د اوس د دفاع سرپرست وزیر دوی هغه کسانو چې عملا په جګړه کې دخیل وو او دوی به دغه کومبریدوري چې کېدل د تر جمهوریت پر ضد باندې پدې کې لاس درلود اوس مهال ک دوی حاکم ندي نو څوک دي چې دغه فرمانونه ورکوي او د دوی لاس هغه ته نه رسی
ګوره طالبان یو ایدئولوژیک فکر لري او دغه فکر د دوی دا و چې دوی خپل دغه تحریک ته یا خپل دغه جنبش ته دوی احترام لري تر اوسه پورې زه فکر کوم لکه چې تاسو ویلې دغه ډلې دوی جنګي ډلې دي دوی دغه خپل رهبری ته چې ملا هبت الله دی او دغه سره څلور پنځه کسه نور دي دوی ته یو احترام په دې اساس درلوده چې دوی به وشي کولی چې دغه ستونزې درک کړي لیکن لکه چې استاسې ګورئ د څلوېښت میلیونو مقابل کې بیا څلور کسانه تصمیم نیسي دغه تصمیم سم تصمیم نه دی او دا د خلکو په نقص تاوان دی نو تر اوسه هم چې دغه خلک چوپ پاتې شوي دي د همدې په خاطر چې دوی همغه خپل رهبري ته تر یو اندازې پورې هم د قدر ور باندې کتلي دي او هغوی ته احترام کړی اوس نو مسله دې ته راغلی چې دوی باید خپل دریځ روښانه کړي او قطعا داسې خبرې وکړي چې هغه خپل رهبري ته هیبت الله ته چې یا دوی دې دغه خبرې ومني یا به دوی خپل دریځ
که چیرته اتمر صاحب که چیرته هیبت الله د دوی خبرو ته غوږونه نیسي یا په ټوله کې دغه څرګندونې چې اوس کېږي که ډېرې شي او څه اقدام ونه شي پایله به یې څه وي؟
زه داسې فکر کوم چې د دوی پایله به دا وي چې دوی بیا دغه علني دریځ ونیسي او ډېر محتمل دا دی که دغه تضادونه ډېر شي بیا دوی به عملي لاس پورې کړي نظامی حرکت به وکړي یا به همدغسې یو تصمیم دی ونیسي چې هغه بیا هم د دوی په تاوان دی هم د خلکو په تاوان دی.
اتمر صاحب وروستۍ پوښتنه دا کومه که چیرې دغه ډول اختلافات چې اوس راپورته شوي دي د طالبانو ترمنځ دوام وکړي څه فکر کوي داعش غونډې ډلو ته به لار هواره شي چې افغانستان کې وده وکړي؟
یقینا دا فرصتونه دي چې داعش ته زمینه مساعدیږي که دغه ورو ورو ډېر شي او که خدای نخواسته کوم جګړه هم پیل شي د دې ګټونکی به داعش شي دوی به ځینې ځایونه د لاسه ورکړي او هغه ځایونه به هغه ترهګرې ډلې په هغه باندې واکمن شي او ورو ورو به دغه مشکلات هیواد کې ډېرېږي.
ډېره مننه کور ودان د سیاسي چارو کارپو اسحاق اتمر و چې د طالب چارواکو وروستیو څرګندونو په اړه چې دوی ویلي وو حکومت باید د خلکو مشورو او عامه افکارو ته پام وکړي. موږ سره خپل تحلیل شریک کړو.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
افغانستان کې پاتې شو د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې د سړي هوا له امله ماشومان د مړینې په حال کې دي. دغه سازمان وایي د دوی د مرستې رسونې له پنځوس سلنه زیاتې چارې اغېزمنې شوې او په افغانستان کې اتوش میلیونه خلک چې لویان او ماشومان هم پکې دي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشر دوستانه مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
Факт нужен принцип переварда. Анан ошо 17-чи жылда терафемага Кыргызстан кирип кеткен үчүн чоң иш топ түзүлүп, банковский системанын дүйт болгон операциялары таза болуш үчүн анан ошо акчалар каяка чыгып кетип атат, кандай болуп атат. 10-чи жылдарда АОБ-ту билесиңер, базовый керемет банк болуп калды. А вот ошондой фактылар болбосун деген эме менен ар бир
په بخښنه سره چې په راپور کې او څه ستونزه و تر راپور به روسته درته ولرو. خو که چې تاسو غواړئ چې د دې موضوع چوسیات ولولې کولای شئ چې ازادي رادیو په پانی ته چپاتې ازادي رادیو ډاٹ کام ده هل د ورشي د دې موضوع چوسیات تر لاسه کړي. اوس په نړیوالې مسلې ته ورشو. دا ناتو دفاع وزیر نن په بروکسل کې له اوکراین سره د پوځي مرستو په اړه مسلې خبرې کوي. خو د لویدي زیوش میر چارو کویلی چې په اوس وخت کې کیفته د جنگي جیټ الوتکو د ورکړې مسله د باسي وبرخه نه ده. په دې اړه نوریاس نوری سره سټډیو کې وزه شوې ده. نوری سپ تاسو ته وایي نن په بروکسل کې د ناستې دویمه ورځ ده. د دفاع وزیرانو په کوم مسایلو بحث کړی دی؟
بله فریدا جان، په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه پیل شوې ده. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، نن هم پر دې خبرې کوي چې اوکراین ته په کومو برخو کې پوځي مرستې ورکړي. اوکراین البته تر ډیره اصرار پر دې ده چې باید د روسیې په وړاندې جګړه کې د هیواد ته جد جنگي الوتکې ورکړي. هغه موضوع چې د لویدیځ یو شمېر چارواکو تر اوسه پورې په دې برخه کې زړه نه زړه توپ ښودلی دی. د نن په د بروکسل په غونډه کې هم د ناتو دفاع وزیران اوکراین ته د ټانکونو د لیوپارد دو په نوم باندې د جرمنی د ټانکونو د غراز د توپونو د مهماتو او د زغروالو وسلو په د مرستې په باب باندې خبرې کوي. تر اوسه پورې د دې غونډې د نننۍ غونډې جزئیات نه دي څرګند شوي. خو پرون د ناتو د دفاع وزیرانو د لومړۍ غونډې په پای کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستې جنرال مارک میلی اعلان وکړ چې 22 هیوادونو تر اوسه له اوکراین سره د لیوپارد دوه په نوم ټانکونو د ورکړې ژمنه کړې ده. هغه دغه راز ویلي چې 11 نورو هیوادونو د هیواد ته د پلیز ځواکونو د جنگي زغروالو وسلو ژمنه کړې ده. دغه راز 14 نورو هیوادونو د توپونو او مهماتو ژمنه کړې او 9 هیوادونو هم اوکراین ته د هوایي مدافع د سیستمونو د ورکړې ژمنه کړې ده. خو د جت جنگي الوتکو په برخه کې د جرمني دفاع وزیر هم پرون اعلان وکړ چې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې اوکراین ته د جت جنگي الوتکو ورکړه نه ده شامل. هغه ویلي چې تر هغه پورې چې د اوکراین اسمان خوندي شوی نه وي دا موضوع د بحث وړ نه ده. او ده هم ویلي چې دا د څو میاشتو خبره ده چې تر هغه چې د اوکراین اسمان خوندي شي. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل نن یو ځل بیا پر هیوادونو غږ وکړ چې د برلین په پل کې دي. د برلین چې تر اوسه پورې د ویلي و چې اوکراین ته لیوپارد دوه په نوم ټانکونه نه ورکوي او په وروستیو کې دا پریکړه بیرته بدله کړې ده، باید هر څومره ژر چې کولی شي په دې برخه کې پریکړه وکړي او هر څومره ژر کولی شي دغه ډول ټانکونه اوکراین ته ورکړي. هغه ویلي چې په د اروپایي ټولنې د وسلو په زیرمتونونو کې په زرګونو دغه ټانکونه اوس شته ده، ښایي عصري کولو ته اړتیا ولري چې باید عصري شي. خو مخکې له دې چې پسرلی راورسیږي باید دغه مرستې اوکراین ته ورکړل شي، ځکه که هغه وخت دغه مرستې له اوکراین سره کیږي دا به ډېره ناوخته وي. البته د جرمني ویست په نوم ورځپاڼې راپور ورکړی چې په دې برخه کې مارک او هالند له پخوانۍ پریکړې په شا شوي او ویلي دي چې اوکراین ته به لیوپارد دوه په نوم ټانکونه ورنه کړي. البته یو بل پرمختګ چې د بروکسل په نننۍ غونډه کې موږ شاهد وو، په نننۍ غونډه کې د لومړي ځل لپاره فنلند او د سویډن استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې. دا هغه دوه هیوادونه دي چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده او ډیرو هیوادونو د دواړو هیوادونو غوښتن لیکونه منلي، خو یوازې ترکیه تر اوسه ورسره مخالفت څرګند کړی دی. بلې فریده جان،
ډیره مننه. کور ودان نوریاس نوری و چې په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو د غونډې په اړه یې جزئیات راکړل. بیرته په افغانستان ته راوګرځو. د ماشومانو د ژغورنې صندوق یاسف د چلډرن وایي په افغانستان کې د سړې هوا له امله ماشومان د مړینې په حال کې دي. تفصیل به یې په دې راپور کې واورو.
نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي. د کندهار ولایت اوسیدونکې ده، وایي د خیاطۍ په یوه کورنۍ موسسه کې کار کولو، خو په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو په کار د بندیز له امله وزګره شوې او اوس په کور ناسته ده.
خپله د کور سرپرست یم او په څلورویشت کلنۍ باندې کونډه شوې یم. یوازې زه نه، د ګرې ښځې داسې مجبوره وې، غریبانې وې، د کور سرپرستي په غاړه وه، یو حلال روزي مو پیدا کوله. د خیاطۍ په بخش کې مو کار کوي، خو متاسفانه ده چې اوس زموږ کاروبار بیخي په ټپه ودرېدي او ګرد ښځې بې وزلې بېچاره غریبانې ګرد په کور کښېناستې.
د میرمن وای دوی له همدې لارې خپل ماشومان مړول او ښوونځیو ته لیږل. د په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن یو ځل بیا په افغانستان کې د سخت ژمي له امله د ماشومانو د ترینګلي وضعیت خبر ورکوي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق په خپل یو تازه راپور کې ویلي دا وضعیت وروسته له هغې دی چې طالبانو نږدې دوه میاشتې مخکې په نادولتي موسسو کې د ښځو کار کول منع کړل. دغه سازمان وایي دې چارې د دوی له 50 سلنې زیات د مرستې رسولو بهیر اغیزمن کړی، چې پکې د دوی په وینا د کورنیو په ځانګړي ډول د دوی د ماشومانو د لومړنیو اړتیاو پوره کولو لپاره نقدي مرسته هم پکې شامله وه. د ماشومانو د ژغورنې صندوق په خپل دغه تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه خپور کړی ویلي ښځې په داسې حال کې په افغانستان کې په نادولتي موسسو او سازمانونو کې له کار کولو منع شوي چې دغه هیواد له اقتصادي رکود او وچکالۍ سره مخ دی، چې دې کار بیکاري زیاته کړې، د خوراکي توکو بیې لوړې کړې او په ټوله کې یو انساني ناورین رامنځته کړی دی. د دغه سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې 28 میلیونه خلک چې ماشومان او لویان دواړه پکې شامل دي، د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشردوستانه مرستو ته اړتیا لري. خو د ماشومانو د ساتنې صندوق په وینا دې وضعیت بیا ښځې تر نارینه و ډېرې ځپلې دي، او 96% هغه ښځې چې د خپلو کورنیو یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې دي، په نجونو او ښځو د لګول شوي کاري محدودیت له امله کافي خواړه نه خوري. د دغه سازمان اجرایي مدیر ډیوډ رایټ ویلي اوس د دې وخت دی چې نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول مرسته کوونکي هیوادونه افغانستان ته شانه کړي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق وایي په افغانستان کې 15,000 کارکوونکي لري چې نیمایي ښځې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي چې په جنوري میاشت کې په افغانستان کې د سړې هوا او ناروغیو له امله سلګونه ماشومان مړه شوي دي. یونیسف د دوشنبې په ورځ ناوخته دا خبره په خپل ټویټ کې کړې ده، خو دقیق شمیر یې نه دی ښودلی او نه دی ویلي چې د افغانستان په کومو برخو کې. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق ویلي د دوی ټیمونه په ټول افغانستان کې په ژمي کې له کورنیو سره مرستې کوي. د طالبانو حکومت په دسمبر میاشت کې په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه، چې د کار د ماشومانو د ساتنې د سازمان په شمول افغانانو ته د ډیری مرسته کوونکو موسسو او سازمانونو چارې ټکنې کړې. طالبانو پر افغان جنو او ښځو د کار د بندیز ترڅنګ له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو او د غشان په پوهنتونونو کې پر زده کړو هم بندیز لګولی، چې د کار نه یوازې افغانان بلکې نړیوال هم اندېښمن کړي دي. طالب ویندویانو مخکې ویلي دوی پر یو طرزول عمل کار کوي تر څو ډیر ژر پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار بندیز ته د دوی په وینا د شریعت په چوکاټ کې حل لاره پیدا کړي. تازه د بشري حقونو او د افغان نجونو او ښځو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری په یو ټویټ کې لیکلي چې په دوحه کې د خپل سفر پر مهال د هغه هیواد د بهرنیو چارو له مرستیاري وزیر لولا الخاطر سره فوق العاده لیدنه درلوده. میرمن
تاسو د ماشومانو د ژغورنې صندوق هغه راپور ورته چې په افغانستان کې د سړې هوا له کبله ماشومان د مړینې په حال کې دي. اوس په افغانستان بل مسله راوخلو. په تمدن ټلویزیون کې وی سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې لستنه وسلوال شزانونه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ځواکونه معرفي کړي وو. د سه شنبې په مازیګر پر دغه ټلویزیون برید کړی. تفصیل په دې راپور کې.
په تمدن ټلویزیون کې یو سرچینه چې نه غوښتنې نو موغاګې په راپور کې خپور شي، ازادي رادیو ته وویل چې د سه شنبه په ورځ د مازدیګر په 4:30 بجو لستنه وسلوال چې ځانونه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ځواکونه معرفي کول پر دغه ټلویزیون برید وکړ. سرچینه وایي دا کسان د ډار په خپرولو سره د ټلویزیون ودانۍ ته دننه شول. د رسنۍ ټول کارکوونکي په یو تالار کې راټول کړل او د کار کولو اجازه نه ورکوله. سرچینه د غشان وایي دغه کسانو نیم ساعت وروسته وړل خو د دې رسنې درې موټر هم لزان سره یوړل سرچینه زیاتوي دوی د طالبان له حکومت غوښتي چې دا موضوع وڅېړي خو په خبره تر اوسه دوی ته وضاحت نه دی ورکړ شوی ازادي رادیو هم په دې اړه د طالبان د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د طالبان د حکومت کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور و پخت خو دوی د راپور تر خپرېدو پورې زمونږ پوښتنه ته ځواب را نه کړ
اوس به هم بختیار ساحل ته ورشو ساحل صاحب ستړی مشي تاسو مو د سپورت له ډګره خبر کړی چې د سپورت په نړۍ کې تازه خبرونه څه دي ساحل صاحب که تاسو زموږ غږ لرې مهرباني وکړئ تاسو د سپورت له ډګره مو خبر کړی چې نن چې کوم لوبډلې اعلان شوې په هغه کې کوم لوبغاړي شامل دي او دوی به کومې لوبې ترسره کوي فکر کوم چې ساحل صاحب اړیکه پرې شوې ده هغوی ځان سره نه لرو اوس به ورشو غور ته په غور ولایت کې د اداري اصلاحاتو په یو دفتر کې مو د هغو متحدینو له حاله خبرو چې دا ځای ورته یو سرپناه ګرځېدلی تفصیل په دې راپور کې
غور کې د پخوانی حکومت د اداري اصلاحاتو دفتر دروغ د په سرپناه بدل شوی دی په نشي توکو لسګونه روغ دی دلته شپې او ورځې تیروي لکه گل محمد او میرمنې چې د فاریاب ولایت اوسیدونکي دي خو د ژمي سړو شپو او ورځو د تیرولو لپاره یې دلته پناه راوړې ده
دو نیم کال کیږي غور کې روږده شوایم هیروین شوایم له بدبختۍ څخه ځای مو مشخص نه دی
فاطمه د گل محمد میرمن ده وایي د احتیاط بدبختۍ له امله سخت په تنګ ده
ډوډۍ نشو پیدا کولی چې وی خورو اوبه نشته چې وسکو نه له پاسه څه لرو چې وایچو نه لاندې موږ د خاورو خټو او پلچکونو لاندې همدې بدبختیو کې یو
د ځایي اوسیدونکو په وینا دغه دولتي ساختمان وخت د طالبانو له بیا راستنېدو راهیسې د روغتو په سرپناه بدل شوی چې دروازې او کړکۍ یې غلا شوي دي د دغه سیمې اوسیدونکي د عامه تاسیساتو له لوټ کېدو او د روغتو له شتون شکایت کوي
تعمیر به مدت
1.5 سال میشه یونیم گالکی چې دغه تعمیر هم له یاد وستل شوې او ټول دروازې کړکۍ او ځغان داری د کوسړه بخال کوله خپل لوټ شو او دروغ د پر ځای بدل شو
برای معتادین مواد مخدر شده
د غور ولایتي مسؤلین په دې تړاو خبرو ته حاضر نشول د معلوماتو مخې غور ولایت کې له 500,000 زیات روغ دشته چې د سلنه خزه او مشمان دي
اوس بم ساحل بختیار ساحل دور شو که دوی لمک سره وصل شوی ساحل صاحب که تاسو زموږ غږ مهرباني وکړئ د سپورت له ډګر مو خبر کړی چې د سپورت په ډګر کې تازه خبرونه څه دي
سلامونه مې ومنئ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په اماراتو کې تر لس ورځنی تمریناتي کمپ وروسته د لوبغاړو غوراوي کمیټي د لوب لپاره غوره 13 لوبغاړي ټاکلي دي تاکل شوی چې افغانستان او عربي متحده امارات به سبا د فبروري 14 د کابل پر وخت ماخام شپږنیمې بجې لومړۍ لوبه وکړي او دویمه او دریمه لوبه به بیا د همدې میاشتې په 13 او 19 نیټه په ابوظبي لوبغاړي کې ترسره شي کرکټ بورډ لیکلي په دې 13 کسیز نوملړ کې راشد خان رحمان الله ګربز ابراهیم زدران حضرت الله رحمت شاه نجیب افسر زازی عظمت عمرزی ګلبدین نایب کریم جنت شرف الدین نوین الحق مجیب الرحمن فضل فاروقی نجات مسعود فرید احمد نور احمد او ظاهر خان شامل دي یاد اداري تیر ورځ ویلی چې عبدالرحمن رحماني د پخې د ټپ لامل لدی لړۍ بهر شوې ده کرکټ بورډ د جنوري 15 نیټه په دې سیالیو کې د سیالیو ته د جنو ځوان لوبغاړو په ګډون درویش کسیزه لوبډل اعلان کړي و پاغه لوبډل کې بلال سمی ننګیالی خروټه او صدیق تل هم په لومړي ځل لوبډل ته شامل شوی و د کرکټ بورډ او چارواکي ازادي رادیو ته ویل چې په پایل کې دغه لوبغاړو د ویزو ستونزه و خو وروسته چې کله ویزه راغله بیا د تمریناتي کمپ او وخت په ختمېدو نو ځکه امارات ته ونه لګل شول همدارنګه محمد نبی درویش اسولی او عثمان غنی لپایل په دې لوبډل کې نو غوړ شوی د شلورونو په دې لوبډل کې رحمت شاه هغه لوبغاړی چې لومړي ځل لپاره غوړ کیږي او شاهد الله کمال بیا یوازنی لوبغاړی دی چې د دوبۍ له تمریناتي کم به بیرته افغانستان ته راوګرځي د پاکستان غوره لیگ په سیالیو کې نن کوېټا ګلیډیټرز له ملتان سلطان سره لوبه کوي دمګړې د کوېټې لوبډلې ټول ټال 95 منډې کړې دي 15 لوبغاړي سوځېدلې دي او د یو له سورونو لوبه بشپړه شوې ده او د خزو د نړیوال جام په سیالیو کې هم نن دو لوب تر سره کیږي چې په لومړی لوب کې به هندستان د ویسټ انډیز پر وړاندې چې دم کړي د دوی لوب جریان لري او دویم لوب به د کابل پر وخت ماخام نا وخت د پاکستان او ایرلند ترمنځ سره شي. تر دې دمه د دې لوب په جدول کې پالف ګروپ کې استرالیا او په بی ګروپ کې ډېر مننه
کور ودان
خزینه لوبډلې مخکې دي.
ډېر مننه سایل صاحب کور ودان ژوندۍ اوسې زموږ خبري مجله هم دالته پاتې رسیدي.